په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې قدر منو دوستانو زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادۍ رډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې چې د ازادۍ رډیوي مجلې ته ورشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر وایي د هغه کانډایي امریکایي کورنۍ چې تیرونی په پاکستان کې د طالبانو له يرغمل خوش شو 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی و. اخواته د افغان حکومت چارواکو ویلي دي چې طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهې جګړو پر ځای ځانمرګ بریدونو ته مخه کړې ده، او د غزنی سیمې چارواکي وایي چې د اندړو ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده او د وسلوالو حملې په شاته پول شي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي هغه کانډایي امریکایي کورنۍ چې تیرونی په قبایلی سیمه کې د طالبانو له يرغمل خوش شو 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی و. د سی ای ای د مشر دا خبر د پیښې په اړه د پاکستان د پوز د چارواکو هغه سرګندونو سره په مخالفت کې ده چې ویلې دا کورنۍ هغه مهال د وسلوال لمنګلو خوش کړکل چې وسلوالو تازه د افغانستان څخه د پاکستان قبایلی سیمه ته اړولې و. مایک پامپیو چې په واشنگتن کې د ډیموکراسي څخه د دفاع په یو بحث کې خبرې کولې ویل تیرونه چې کلمه ګوتوانی دوه څلور امریکایي اتباع چې 15 کاله په پاکستان کې يرغمل وره خوش کړو دای ولوی بریا و. امریکایي کایتلن کولمن او خاوند یې جوشوا بویل 15 کاله مخکې په افغانستان کې يرغمل شي و، خو تیرونه د دوی له بچیانو سره یو ځای په پاکستان کې د حقانی شبکې له يرغمل خوش شول. واشنگتن شکل لري چې پاکستان د حقانی شبکې سره چې په افغانستان کې پر حکومتي او بهرنیو اهدافو د خنړی او بریدو مسول ګڼل کیږي نږدې اړیکې لري. د سی ای ای مشر مایک پامپیو پرون همدارنګه په واشنگتن کې د ډیموکراسي د دفاع په نوم په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل د سولې خبرې به تر هغه وخت نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تموي او د قبایلی سیمو لارې پاکستان ته تګراته کوي او هلته پټنځای نه ولري. اخو افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو په وایي حملو کې درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهه جګړو پر ځای د ځانمرګو حملو تکتیک غوره کړی. په روانونه کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په حملو کې لسکونه افغان سرتیري مړه او ټپیان شول. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته ویل چې د افغان پوز په هوایي بریدونو کې ګڼ شمېر وسلوالو تمرګ شوبله واوښتې ده، او له دې وروسته طالبانو د جبهي جنگ پر ځای ځان وژونکو بریدونو ته مخه کړې. ښاغلی فیصل همدار ازول چې حکومت به د سولې لپاره هڅو ته د پخوا په شانې دامه ورکړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي کڅه وسلوالو مخالفانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال د دې ولایت پاندړو ولسوالۍ کې راټول کړي و، خو یې نشو کړی چې دا ولسوالۍ ونیسي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري تیر شپه ازادي رډیو ته وویل چې د اندړو ولسوالۍ د دولت په ولکه کې ده.
طالبانو دا پلان و چې د اندړو ولسوالۍ باندې به خپل سپین بیرغ درې، اما دې ټولو کوششو سره سره بیا هم ونفردل چې د ولسوالۍ تعمیر په واک واخی. د موږ ملي امنیتي ځواکونه په ډیره میړانه او په لوړ مورال سره وجنګیدل.
دا غزنی د والی ویان زیاته کړ چې پاندړو ولسوالۍ کې وضعیت د دولتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. هوایي ځواکونه او کمانډو قوتونه د افغان پوځیانو مرستې ته رسیدلي. له دې مخکې د اندړو ولسوال محمد قاسم د سیوال ازادي رډیو ته ویلي و چې په سیمه کې درنه جګړه روانه ده، خو مرستندوی ځواکونه نه دي ورسېدلي. دا پاکستانی طالبانو د یوې څانګې جماعت الاحرار مشر په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. دا جماعت الاحرار یو ویان د صد منصور پرون له رویټرز خبري اژانس سره په یو ټلیفوني تماس کې د خالد عمر خراساني مړینه تایید کړې او ویلي دي زموږ مشر په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ټپي شوی وو او پرونی یې ساور کړه. منصور ویلي چې دا حمله په پکتیا ولایت کې شوی و. دا ریپورټون لمخې د جماعت الاحرار نه تنه نور کمانډانان هم له نوموړي سره یو ځای وژل شوی دي. دا امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشروي شمالي کوریا ل خپل هغه هدف څوم یشتې فاصله لري چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو ته د اټومي سرګلولې لیکدون کې توغندې ورسول شي. خو مایک پامپیو چې پرونی په واشنگتن کې په یو تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې وویل د اټومي سرګلولې د لرون کې توغندې د توقولو د وړتیا او د هغه د زیرمو د پراختیا ترمنځ توپیر موجود دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار مکماستر هم پرون ناوخته په همدې تحقیقاتي مرکز کې وویل سره له دې چې د شمالي کوریا د ستونزې د هواري لپاره لا وخت شته، خو خبرداري ورکړ چې وخت له لاسه پوتلو دی. شمالي کوریا خپل اتومي پروګرام لسیزي مخکې پیل کړی، خو په روان میلادي کال کې ازموینې زیاتې کړې. شمالي کوریا د جولای په میاشت کې د لری واټن وشتون کې دوه توغندي وازمویل چې د امریکا خاورې ته د رسیدو وړتیا لري. د هیواد همدارنګه د سپتمبر په میاشت کې یو لوی اتومي ازموینه هم وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د لفظي غوښونو زیاتیدو په سیمه کې د جګړې خطر زیات کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د وسلو د یوې نوې سیالۍ د پایل خبرداری ورکړ او پر متحده ایالاتو یې تور ولګو چې د سړې جګړې د وخت له یو مهم تړون څخه د وتلو هڅه کوي. ښاغلي پوتین په ساحلي ښار سوچي کې د یو تحقیقاتي مرکز په غونډه کې چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پکې ګډون کړی و د څرګندونو پر مهال وویل که متحده ایالات د منځني او لنډ واټن ویشتونکي توغندیو د مخنیوي له تړون آی این اف څخه ووځي نو روسیه به هم سمدستي او متناسب غبرګون وښيي. آی این اف په 1980 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف او د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر رونالد ریګن لخوا لاسلیک شو، خو وروسته له دې چې واشنگټن په 2004 کال کې مسکو لاغې په سرغړونه تورن کړ دا تړون اوس له سخت ګواښ سره مخ دی. مسکو دا تور رد کړی او پر واشنگټن متقابل تورن لګولی. ولسمشر پوتین په روسیه کې د امریکایي رسنیو د فعالیت په اړه هم شک څرګند کړ. له دې مخکې د آرټي تلویزیون او سپوتنیک په ګډون ځینو روسي رسنیو ویلي وو چې په متحده ایالاتو کې د دوی څانګو ته ویل شوي چې د یو نوي قانون له مخې باید راجستر شي، خو د امریکا د عدلیې وزارت دا خبره نه ده تایید کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو په بالتیک سیمه کې د پوځي ځواکونو د یو ځای کولو تور ولګاوه، خو وی ویل دا د مسکو لپاره د اندېښنې وړ خبره نه ده. پوتین په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې او نړیوالو کارپوهانو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل روسي چارواکي په بالتیک سیمه کې د امریکا او ناټو له پوځي تحرکاتو څخه پوره خبر دي. متحده ایالاتو او متحدانو یې په وروستیو څو کلونو کې د سیمې ته د زغروالو ځواکونو یو شمېر کتې استولي. په 2014 کال کې له روسیې سره د کریمیا زمینه کول او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو لاسوهنې د دې باعث شوې چې بالتیک هیوادونه د روسیې د نیتونو په اړه شکمنه اندېښمن شي. او کاناډا هم د متحده ایالاتو په څیر له بشري حقوقو پر سرغړونکو روسي اتباعو د بندیز د قانون خپل بڼه تصویب کړه. د مکنیتسکي مقررې په نوم د دې نوي قانون تصویب د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د روسي چارواکو سختغو سفاره ولي. دا قانون چې د فاسدو چارواکو لاسه متضررو کسانو ته د عدالت مقررې په نوم یادېږي، مخکې د کاناډا د پارلمان دواړو خونو لخوا تصویب شوی او پرون نافذ شو. دا د قانون لمخې پر هغه روسي چارواکو چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونه تورن دي د ویزي بندیز لګول کیږي او شتمنه یې کنګلېږي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله خبريږي، خو مخکې لدې چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورتونه راخلو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي هغه کاناډایي امریکایي کورنۍ چې تیرونه په قبایلی سیمه کې د طالبانو له يرغمل خوش شو 15 کاله په پاکستان کې ساتل شو. د سی ای د مشر دا خبره د پیخي پاړه د پاکستان د پوز د چارواکو له هغه سرګندونو سره په مخالفت کې ده چې ویلي و د کورنۍ هغه محل د وسلوال لمنګل خوش کړه کله چې وسلوالو تاسو د افغانستان څخه د پاکستان قبایلی سیمو ته اړولې و. مایک پامپیو چې په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ څخه د دفاع په یو باس کې خبرې کولې وویل تیرونه چې کله موږ توانې دوه څلور امریکایي ادبا چې 15 کاله په پاکستان کې رغمل و را خوش کړو دا یو لوی بریا. امریکایي کایتلن کولمن او خاوند یې جشوا بویل 15 کاله مخکې په افغانستان کې رغمل شي وو، خو تیرونه د دوی له بچیانو سره یو ځای په پاکستان کې د حقانی شبکې له رغمل خوش شول. واشنگټن شک لري چې پاکستان د حقانی شبکې سره چې په افغانستان کې پر حکومتي او بهرنیو اهدافو د خونړیو بریدونو مسؤل ګڼل کیږي نشتی اړیکې لري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر همدارنګ وویل متحده ایالات بل خپل ټول امکاناتو کار واخلي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو لاغې مخکې د پوینا باید پاکستان د دې ډلې وسلوالو ته خپل قلمرو کې ځای ورنکړي. د سی ای د مشر مایک پامپیو په وینا د سولې خبرې به تر هغه وخت نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي او د قبایلي سیمو لارې پاکستان ته د تګ راتګ پرانستي لارې ولري او هلته پټنځایونه ولري. د سی ای مشر زیاته کړه تاریخ سمو ګلار خود وینو له پاکستان څخه ډیره لږه تمه کې دای شي چې د تورستانو پر ضد په مبارزه کې بل امریکا سره همکاري ته لیوالتیا ولري. پامپیو وویل چې متحده ایالات د پاکستان د وسنی چال چلن او په دې اړه چې باید څه ډول سلوک غوره کړي د امریکا د تمه په اړه د اسلام آباد سره باید جدي خبرې وکړي. د سی ای مشر زیاته کړه چې د کار لپاره په پاکستان کې د افراطي ډلو پټنځایونه باید ونه وسی. امریکایي چارواکي له ډیر مودې راهیسې پر پاکستان انتقادونه کوي چې افغان طالبانو په تیره حقانی شبکې ته ځای ورکړي، خو پاکستان پر لپسې دا تورونه رد کړي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
او اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو مجلې ته ورشو یو کلتوري رپورټ راخلو. د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي فرمان یو درې کسیس هیئت کوټې ته تللی او هلته یې د پښتو نومیالي لیکوال پوهان سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال وړاندې کړی. له هغه سره یو اندازه نقدي مرسته هم شوې ده. پوهان سیال کاکړ شاوخوا 50 کتابونه لیکلي او په دې وروستیو کې د ناروغۍ پر بستر پروت دی. نور تفصیل د بارکوال میاخیل ناورو ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرې کې.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی و میاشت مخکې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال پوهان سیال کاکړ له ناروغۍ خبر سو او په ټلیفون یې د هغه د روغتیا حال واخیست او څو ورځې وړاندې د نوموړي لپاره د علامه سید جمال الدین افغان په نوم د افغانستان دولتي مډال اعلان کړ او د دې لپاره یو درې کسیس پلاوی کوټې ته راوستاوه. په دې پلاوي کې د ولسمشر علمي سلاکار لال پاچا ازمون، د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس زرین انزور او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت کلتوري آتشه زردشت شمس شامل دي. دغه پلاوی په کوټه کې د افغانستان د جنرال کونسل وحید الله مومند او څو نورو مامورینو په شمول د پنځ شنبه په ورځ د پوهان سیال کاکړ کور ته راغی او د هغه د روغتیا پوښتنه یې وکړه. د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس ښاغلی زرین انزور پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر د خواخوږی کلمات ورسول.
موږ خوشاله یو چې ډیر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت محترم سیال کاکړ سره لنزینه ګورو او د افغانستان د جلالت مآب جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کو او سره د دې چې په ټلیفون هم د دوی پوښتنه کړې وه. موږ ته جمن بیا هم دا وظیفه را کړې ده چې د دوی پوښتنه وکړو، هم د هغوی په استازیتوب هم د افغانستان د ټولو لیکوالو فرهنګیانو په استازیتوب د دوی پوښتنې ته راشو.
پوهان سیال کاکړ د راغلیو میلمنو په درناوي کې په ناروغ صورت له میلمنو سره د کور له کوټې میلمستون ته راغی او په رسمي توګه د سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورته وړاندې سو. د افغان ولسمشر علمي سلاکار ښاغلی لال پاچا ازمون د ولسمشر اشرف غنی فرمان ورته ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ادیب او محقق ښاغلی ولی محمد خان سیال کاکړ د پښتو پر فولکلوري ادب، ژبې او ادب ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي. له همدې عمله د هغه د غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د 46 ماده د 19 فقرې له حکم سره سم ښاغلی سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نښان ورکړه منظوروم. د لوی خدای جل جلاله له درباره نوموړي ته د روغتیا او لا زیاتو بریاو هیله کوم. محمد اشرف غنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت رئیس.
پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر اشرف غنی لخوا د افغانستان د دولتي عالی مډال د فرمان تر وړاندې کېدو وروسته دغه نشان په ګډه د پر سینه ور وټومبل سو او د ولسمشر غنی لخوا ورته رالېږل سوې یو اندازه نقد مرسته هم ور وسپارل سوه. پوهان سیال کاکړ د افغان ولسمشر لخوا د ده د خدمتونو پر قدردانۍ زشت ډېره خوشحالي څرګنده کړه او په خپلو خبرو کې بیا بیا د هغه مننه وکړه.
زه د ګران افغانستان د ګران جمهور رئیس جلالت مآب اشرف غنی صاحب د زړه له کومې مننه کوم چې ده و ما ته په ډېر درنه سترګه وکتل. که څه هم دا وخت په روحي او ذهني لحاظ ډېر مجروح یم، زه په دې خبره افتخار کوم چې زه په ژوند کې د ګران افغانستان جمهور رئیس او د هغه ګران وطن ادیبانو پوهانو په ژوند کې تشویق کړم. دا می د زړه آرزو دی چې د احمد شاه بابا، میرویس نیکه، سیدال خان ناصر، د اعلیحضرت غازی امان الله خان په ګران وطن ګران افغانستان کې صلح راسي.
پوهان سیال کاکړ په 1950 میلادي کال کې پښین سیمې ته څیرمه په سرانانو سیمه کې زوکړی او دا مهال 83 کلن دی چې د ژوند شاوخوا 60 کلونه یې د پښتو ژبې ادب او فولکلور په خدمت کې تیر کړی او تر اوسه یې شاوخوا 50 کتابونه چاپ دي او ځینې لا هم ناچاپه پراته دي. نوموړی له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې ځوان زوی ایمل خان کاکړ ناڅرګندو کسانو په کوټه کې وواژه ناروغه سوی او قلم یې هم له ګوتو لوېدلی دی. د افغان ولسمشر لخوا رالېږل سوی دغه درې کسیس پلاوی د چهارشنبې په ورځ کراچۍ ته هم تللی او هلته د پښتو یو بل عمر خوړلی لیکوال طاهر افریدی ته د هغه په کور کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا رالېږل سوې ډالۍ ورسپارلې وه او د هغه د روغتیا پوښتنه یې کړې وه. ټاکل سوې چې ښاغلی طاهر افریدی ته به هم په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت لخوا پښتو ژبې ته د ده د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر دولتي جایزه ورکړل سي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
آزادی رادیوی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم په کابل کې افغان ادبی بهیر د تلې د میاشتې د 28 نیټې ونی زغونډه در واخد استاد سعدالدین شپون ادبی فعالیتونو ته ځانګړی کړی و د روانې خپرونې په ډیره برخه کې د همدې غونډې رپورټ اورئ.
کوم څه چې ته پام سیو د دې ژوندۍ ژبې ډیرو تخنیکونو ته پام وو او ډیرو طریقو ته پام وو چې د نورو ورا په اسان ور پام نه وي د ژبه له دې نظره وګورئ.
همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسو یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډیر خسړی وي او ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ضربونه پکې.
په کندوز کې د مطالعه د مینوالو له حاله خبرېږو که وخت و نور مطالب هم لرو پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د تلې د میاشتې په 24مه نیټه افغان لیکوال شاعر او تاریخ پوه شاه محمود حسین د المان په کولن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اروخات حسین ډیر کلونه د افغانستان د تاریخ، سیاست او ټولنیزو مسایلو په ارتباط لیکنې وکړې، کتابونه یې چاپ کړل او شاعري یې وکړه. مرحوم حسین چې په افغانستان کې و په مختلفو وختونو کې د څو دولتي ورځپاڼو مدیریت ور لغاړې وو. له وطنه بهر یې هم د افغانستان د سیاست او تاریخ په ارتباط لیکنې وکړې. یو وخت یې د استقلال ونیزه په نوې ډیلي کې خپروله چې د افغانستان په ارتباط به سیاسي او ټولنیزې مقالې پکې خپرېدې. مرحوم له تېر یو کال راهیسې ناروغ و او د تلې د میاشتې د 24مې نیټې په وروستۍ ماښام یې شمع د مرګي شمال وهله روح دی خاد وي. د ادب مجله بیا چاپیږي. د ادب مجله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي خپرونه وه چې په دې وروستیو کلونو کې نه چاپېده. د کابل پوهنتون رئیس پوهنیار حمیدالله فاروقي د تلې د میاشتې په 25مه نیټه د مجلې د بیا پیل په غونډه کې وویل د ادب ښکلی مجله له 40 کلن ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. کابل پوهنتون ویاړي چې د دغې مجلې په خپرېدو سره یو ځل بیا په اکاډمیک چاپېریال کې ګټور ګام اخلي. په دې مراسمو کې د کابل پوهنتون څو تنو استادانو هم خبرې وکړې او د مجلې بیا چاپ یې ګټور اقدام وباله. په ملي ګالری کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 28مه نیټه په ملي ګالری کې د دوو ځوانو هنرمندانو نجیم او نظیفې 50 لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د دوو جوړونکو په وینا لاسي کارونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هنرمندانو لخوا جوړیږي. لاسي صنایع د یو هیواد د کلتور د سمبول حیثیت لري. په روان کال کې په کابل او هرات سربیره په بلخ ولایت کې هم 2 ځله د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ شوي. خو د نندارتونونو ډېر جوړونکي دا خبره کوي چې دوی لاسي صنایع مناسب بازارونه نه لري. دولت باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کندوز ولایت ډیری ځوانان وایي که څه هم په عامه او نورو شخصي کتابتونونو کې د دوی د اړتیا وړ کتابونه یا نشته او یا ډیر کم دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د مطالعې مینوال ډیر شوي دي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان له څو تنو ځوانانو سره مرکې کړي دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده. د دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان او تعلیم یافته ځوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب مطالعې وده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغه فرهنګ مینوال د ودې په حال کې دي. د کندوز د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالسلام سمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې باید هر انسان د کتاب مطالعې سره مینه ولري، ځکه مطالعه د انسان د معلوماتو په بډاینه کې ډېره مرسته کوي.
جوانانو کې مصروف مطالعه باشن و مطالعه
هغه کسان چې د کتاب مطالعه سره مینه لري هغوی د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کوي او په کندوز کې هم د ځوانانو لیوالتیا د کتاب لوستلو ته ډېره شوې ده. د یو شمیر فرهنګیانو پان مطالعه انسان ته اجتماعي خوی پیدا کوي او کوم کسان چې تل مطالعه کوي نو هغوی ته په بېلابېلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. د کندز د پوهنتون د تاریخ د څانګې یو تن محصل نصیر احمد په دې اړه وایي:
جوان باید با کتاب آشنا شوه. کتاب چی است؟ باید کتاب برای
ځوانانو باید له کتاب سره آشنایي پیدا کړي، ځکه مطالعه د انسان په وجود کې ډیر مثبت تغیرات راوستلی شي. او ځوانان باید د خپل د بریا او د ټولنې د پرمختګ په خاطر له مطالعې سره مینه پیدا کړي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ګلستان خیراندیش بیا وایي: هغه کسان چې له ښوونځي او پوهنتون مخکې مطالعه کوي او له مطالعې سره مینه لري، نو دغه شان ځوانان په ښوونځي او پوهنتون کې د ښې زده کړې څخه برخمن وي. ښاغلی خیراندیش په دې اړه وایي:
فرهنګي مطالعه را در بین جوان در بین اهل مطبوعات و مردم دیم
موږ باید هڅه وکړو څو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته نور هم وده ورکړو، ځکه مطالعه د انسان د فهم او زده کړې لپاره جدي اړتیا ده او پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهداف ته نشي رسیدلی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 2000 جلده کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤل محمد سلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نظر به گذشته او د ټول چند سالې کې ما باعث مدیر کتابخانه هستم.
د پخوا په پرتله د کندز په کچه د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې او هر ورځ دلته ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو اکاډمیکو بنسټونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د مطالعې یو شمېر مینهوال او محصلان وایي چې دغه کتابتونونه لا هم ډېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډېری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولای.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
اته ډیر شورزي مخ کې د افغانستان د نومیالی او پیژندل شوی لیکوال استاد سعد الدین شپون لګوتو هغه سې کوا خطه چې د څلیکلو په خاطر به کړکې پریټینګاو او پانه به پرې خولي کوله. استاد مرحوم د خپل شیرین عمر څول سيزي د کړیا او لیدل ژوند د جلوو په انزورولو تیر کړي لارې ومنده، هغه یې وپالله، سبک شو او بیا خلکو د همدې سبک پاچا وباله. د ده په ګڼو لیکنو د روانو خبرو او ژوندیو مجلسونو تنده ماتیږي. استاد په خپلو لیکنو کې د پښتو ژبې د مختلفو لهجو له لغتونو په ډیر دقت استفاده کړې ده. ته به ویل هر لغت واحده معنی لري، بل لغت یې ځای نشي نیولی. نو هغه څوک چې لیکوالي کوي باید دې ټکي ته یې پام وي او تر هغو دې د هغه لغت لټه کوي چې ګوتو ته ورشي. د استاد شپون نصر له ژوندیو او محسوسو تشبیهګانو مالامال دی. استاد اسدالله غزنفر وایي د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. تاسو را بولم در وخت استاد شپون د لیکوالۍ، ژوند او فن په ارتباط د افغان ادبي بهیر د ځانګړې شوې غونډې راپور ته چې زموږ همکار همایون هیواد چمتو کړی. په پیل کې استاد اسدالله غزنفر د استاد شپون د نثر په درې عمده ځانګړنو غږیږي.
دا اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. ولې به پاتې شي؟ یو اثر په دوه شرطه پاتې کېدای شي. یو د انسان نوم د ادبیاتو په تاریخ کې، یا د یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي. یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالی وي، او بل دا چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړي چې هغه وړاندې کولو طریقه یې عالی. استاد شپون خدای دې وبخشي دغه دواړه کمال لرل. د بانکي غړی مقدمه ولولي، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د ده د خپل د ادب پیسه کې زده کومه تیوري لري، په هغې سکې خبرې کړي. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسه کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دی د په هغه کلي کې چې دی پیدا شوی و هغه کلی ثبت کړو په تاریخ کې. موږ معمولا دا کار نه کوو، موږ څه چل کوو؟ موږ دا فکر کوو چې بابا دا خو یو وړه خبر ده، راځه لوی لوی خبرې وکړه بیا به پاتې شي. نه، هغه لوی خبرې چې هغه دومره عمومي چې ټولو کړي په هغه باندې ته نه پاتې کېږي، ته په هغې شي پاتې کېږي چې صرف له تا سره تعلق لري. دا خبر به یو بل ډول هم درته وکړم. که زه را ولاړ سم د زر کاله پخوا په عیسه کې یو کتاب ولیکم، تاسو ماته د عالم په سترګه بیا ګورئ. د عالم سړی د زر کاله پخوا زمانه، د محمود غزنوي زمانه بیان کړه، په علم کې به موږ شک نه ایدا چې دا زمانه زو واقع نه انزور لیسم خدا کتاب چندان پیدونه نه دی دایات بری په یو وخت کې به وځي چې اوسه وخت ولی د محمود په زمانه کې نزو وسیدلم د ما معلومات د اول لاس معلومات نه دی امام معلومات هم د دې بهقي کتاب وګورم د پلاني کتاب وګورم د ګردیزی کتاب وګورم یو شی بل شی وګورم د هغه زمانه دی فردوسی شیرونه وګورم د انصوري او اسدی وګورم بیا به یو شی تصوروم لیکن یو سل کاله بعد چې یو معرف راځي هغه به تر ما ډیر کتابونه لري تقریبا سل کاله بعد به کتابونه لا ډیر کنه او د محمود غزنوی د زمانه پیسې کې به کتابونه ډیری یو بل وس شي سل کاله بعد به ټکنالوژي ډیره مخ ته تللی چې د محمود د زمانه پیسې کې دومره غشم معلومول شي چې موږ اوس تصور هم نشو کولای نو د سل کاله بعد سړی په حقیقت کې تر ما محمود غزنوی ته ډیر ورنشي دی نو د سل کاله بعد خلک د محمود غزنوی پیسې کې ما کتاب ولولي د بهقي کتاب به هم ولولي ځکه چې بهقي په زمانه کې اوسېدو د غزنوی ریپورت یې لیکلای دی فادخی د محمود لا مرګ وروسته یو کال وروسته یو قصیده لیکلی ده تاسو د مکتب کتابو کې ولوستی کنه و شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار هغه چې د ادبیات او شهکار غنوي کیږي علت څه شه ده یو سړی د محمود لا مرګ یو کال وروسته غزنین ته تللی ده هغه غزنین د تنظوري تصویري دا ولې شهکار غنل کیږي دا قصیده نمرې او فاروقی بیان نمرې چې د دیوداسي پیښې ریپورت راکړای دی په ادبی ژبه چې غیر لده مونږ بل هیڅ ذریعہ نه لرو چې په غیر پورت کې شامل سو که دنیا زر کاله نور هم مختلف سي او د غزنی پیسې کې ډیر څه معلوم کی خو چې به حقیقت په هغه پیښې په سترګو لیدلې وي نو د دې د ریپورت اهمیت نه رسیږي دې ریپورت د اول لاس معلومات دي دا البته مالي تاریخ پیسې کې یو څه خبره بغنه خو ادبیات هم داسې دي شپون صاحب خپل کلی او خپل چاپریال انزور کو د مخې هیواد څخه بدلې خاطرات یو جمله وویل پیغه کې د خپل ژوند انزور کړی ده د بل چا پیسې کې څنډې د داستان کې مداسې کوي په ناول کې مداسې کوي نو کوم خپل ژوند انزور کو په شعر کې په ادب کې هغه به پاتې دی نه شپون صاحب د موضوع په لحاظ باندې استاد شپون لدی درکه ډیر کامیاب انسان وو زر کاله بعد هم دای څه کول وسل شي چې هغه خلای هغه چاپریال چې دا انزور کړی وو د پکې ژوند کړی وو د زر کاله په خوا خلک په هم غواړي چې زکه بل من بابا نه یاسین من بابا ول اس من بابا دی شپون صاحب اېدا سب کې د ترڅ ده درې خصوصیت لري یو خصوصیت ده دای چې ژبه یو لسی انتخاب کړی ده نه مسنوی دا مهمه ده د داستان لپاره مسنوی نه ویل د بلشتون د کلمې رسمي به وګولم نه رسمي ژبه دا رسمي ژبه ژوندۍ ډیر نه ای سم وای خو ژوندۍ نه ای ژوندۍ ژبه هغه ده چې به خبرې کوي او داستان چې ده هغه هنر ده هنر باید ژوندۍ هنر چې ده د مولا احساس سره کار لري او احساس ژوندۍ نو د دې په دې راس په یدو یوه ژبه نهایت ژوندۍ ده کله چې موږ ولسی ژبه یادو ډیر خلک چې دی وای متلونه استعمال کړی دی او اصطلاحات تنه متلونه او اصطلاحات خبره نه ده بلکې متلونه او اصطلاحات په داستان کې تر حد لږ دی یا به مورد استعمال کې داستان اوس خرابې شي باور ولري شپون صاحب دی ولسی ژبه یو باریکۍ ته متوجه وو چې زما په نظر زموږ تقریبا هیڅ لیکوال بل متوجه نه وو په افغانستان کې په پښتونخوا کې زه دوه مثال در کوم چې به خبرې مجدي شي تاسو وګورئ چې دای د ولسی ژبه په وړاندې کولو کې د ولسی ژبه د احساس په درکولو کې څومره کامیاب وو او استاد شپون دغه د خاطراتو کتاب کې د ماشومتوب لوبې یادوي چې ماشومتوب څنګه کوم ماشومتوب د ژوند ډېر تکراری فرزن لوبی کوي خو هر ورځ هغه یو لوبه کوي فرزن عادتونه د ماشومتوب تکراری فرن د چا پلار راسي او پقاری د ځینې منډه کوي خو یو قسم منډه کوي د دې لپاره ګوره موږ په خپل ژبه کې څه کوو په ژوندۍ پښتو کې موږ په ژبه کې یو عمده تخنیک هم دا ده چې دا غیر مشکون څه بل چانه دی په سم دي په دې وخت کې د خبرو طرز داسې کو لکه چاته چې مخاطب یو ګوره مخاطب دا کزوه زه بازار ته تللی وم زه مریض وم ما احمد ولیدو دا زه متکلم خبرې کوم که داسې وایم هغه مې ولیدو هغه ښه وو هغه داسې وو هغه بد وو یو غایب یادوم خو که داسې وایم چې تا یادوم مخامخ دا مخاطب ده شپون صاحب داسې وایي دغه تکرار شوي پیښې او خاطرې په داسې انداز کوي هغه لیدلوری دوم کې دوم شخص کې داسې وایم چې مور دې راشي نو ته به ورته وایې چې شیرني راکړه او چې پلار دې درته په قار شي نو ته به ترې منډه کې او چې مازیګر شي نو کوڅې ته به وځې لوبې به وکړې کله چې خپلې تکرار شوې خاطرې خلاصه کوو نو یو عمده طریقه دا ده تاسو ښه فکر پیو کې دا ده شپون سر دي شي ته پام سیو د دې ژوندۍ ژبې ډیرو تخنیکونو ته پام وو او ډیرو طریقو ته پام وو چې د نورو ورا په اسانه ور پام وو د ژبه له دې نه سره وګورئ زه یو بل مثال درکم خوب موږ چې کله خوب تیرو یو خوب هم لیدلی د بل چاته وایو خوب هم یو روایت دی یو رپورټ دی فرضاً زه به یو بل مثال درکم فرضاً زه پرون تللی وم لوګر ته زه قصه درته کوم داسې وایم زه پرون لوګر ته تللی وم هلته مې همایون هیواد ولیدو همایون هیواد د سپینې جامې اغوستې وې یو ډېر لوکس موټر یې و که نه حساب کتاب یې برابر و دغسې خبره به درته کوم خوب دغسې نه بیانوو ګوره په ژوندۍ ژبه کې په رښتیانۍ پښتو کې داسې وایو خوب وینم چې همایون هیواد وي لوګر وي سپینې جامې اغوستې وي دغسې وایو که نه وایو ګوره دلته هغه د ګرامر په لحاظ هغه د فعل هغه التزامي وجه دی نه وایو وی وایو ګوره لکه التزامي وجه داسې لکه یو شی چې شاید راغلی به وي باید تللی وي که نه داسې که ته راشې شپون صاحب کله کله چې په شعر کې خوب یادوي یا په داستانونو دغو کې دغه بیا خوب هغه فعلونه استعمالوي معمولا هغه د التزامي وجه فعلونه چې هغه په ژوندۍ ژبه کې دي ولسي ژبه تنها په دې متلونو په دې اصطلاحاتو په دغو کې نه خلاصه کېږي ژوندۍ ژبه زموږ ډېره زیاته غني ده زموږ تر لیکلي ګرامر په مراتبو وسې او زه حتی باور ولرئ په دې عقیده یم چې موږ د خپلې ژبې قوانین په سلو کې 1% 2% هم نه دي بیان کړي دا دومره غني او وسې ژبه ده او لیکن دا د شپون صاحب غوندې عظیم استعداد د ډېرو شیانو ته د دې ژبې متوجه سوی دی تاسو که غواړئ چې پښتو ډېره زیاته درک کړئ او واقعي پښتو د استاد شپون لیکنې ډېر زیات کومک درسره کولی شي ویده ژبه ژوندۍ او ولسي ده. دا بل خصوصیت د دې ژبې تصویري والی دی. دا ویده ژبه نهایت تصویري ده. د تصویري ژبه په کیسه کې زموږ ډېره مشهوره خبره دا ده چې یو شی باید حواسو ته مخاطب وي نه عقل ته. که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې سرې جامې وې دا سترګو ته سروالی سترګې ویني او که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې ښکلی جامې وې ښکلی چې دا عقل ته مخاطبه خبره ده. ښکلا په سترګو نه لیدل کېږي خو سروالی شینوالی زیړوالی دنګوالی ټیټوالی دا په سترګو لیدل کېږي که نه. که وایم چې سترګې بادامي وې دا سترګو ته درېږي تصور یې کولی شو که وایم چې ښکلې سترګې وې دا سترګو ته نه درېږي. د ده نثر د تصویري په دې معنا چې فوق العاده حسي او تصویري نثر دی. ده یعنې په پښتو داستاني ادب کې زما په خیال د دې نظره دی جوړه نه لري. خو دغه تصویري نثر نورې قصې هم لري چې ګمان کوم توجه ورته پکار ده. د تصویري به هغه دا ده چې ته د بل چا خبره مکالمه داسې ولیکې مستقیم قول چې د هغه خبرو ته ورته وي. د ما په خیال استاد شپون په دې کې واقعا بې ساری استاد و. کله چې به د چا یو جمله بیانوله چې پلانۍ داسې خبرې کوي که هغه به د هرې لهجې و د هر ځای به و ده به دومره ژوندۍ یو دقیقه ویله چې سړی به ورته حیران شو. دا هم د تصویري نثر خصوصیت دی. درېیم خصوصیت د دې د نثرونو د ده آیروني وه. آیروني موږ کله کله دې ته طنز وایو بیا طنز هم داسې خندا مندا ته وایو خو خبره دومره اسانه نه ده. آیروني چې ده تر طنز په مراتبو یو وسې مفهوم لري یو فلسفي مفهوم لري. اصلا دغه طنز به ټوکه چې ورته وایو دا څه شی ده که دوه داسې شیان سره یو ځای کړو چې یو ځای کېږي نه د دغه نه خندا زیږي. د خندا اصلا هغه تخنیک دغه ده. که زه وایم وایي وږي ته چا وویل چې دوه او دوه څو کېږي وایي ده وویل چې څلور ډوډۍ دا ولې د خندا خبره ده. د خندا خبره ځکه ده چې زموږ توقع دا وه چې دی به ووایي څلور. زموږ توقع په هیڅ وجه دا نه وه چې دوه جمع دوه ته به دی څلور ډوډۍ وایي. ګورئ دا ولې کامیابه ټوکه ده ځکه چې د موږ د توقع خلاف یو خبره وسوه. زموږ توقع یو شی وه او خبره بل څه وه. له دې فاصلې نه طنز جوړېږي. او بل ولې کامیابه ټوکه به چې وروسته فکر وکړو چې هو ولی دغه اگر چې د موږ د توقع خلاف خبره سوې ده خو منطق هم پکې شته. منطق څه شی دی؟ وږی انسان باید همداسې ووایي چې دوه او دوه څلور ډوډۍ کېږي بېرته قانیم سو. یعنې هم د موږ د توقع خلاف یو خبره یي یعنې موږ تصور کړی نه یي ناڅاپي یو خبره واورو او هم پاینل کې بیا و هم منو چې وګوره همداسې خو یي نو داسې باید بی له دغه نه طنز جوړېږي. خو له دغو طنزونو نه معمولا خندا پیدا کېږي. لیکن آیرونی چې ده آیرونی کله کله د خندا باعث ګرځي او ډېر وخت هېڅ خندا باعث نه ګرځي. خو موږ هغه آیرونی طنز ترجمه کوو. دا به البته د موږ جنجالي طنز د ژور واقعیت پیچلی واقعیت پیچلی واقعیت مطلب څه ده. مونږ خپل دنیا د خپل عقل او خپل منطق په ذریعہ تشکیل کوو. مونږ چې دنیا د عقل او منطق په او ژوند د منطق په ذریعہ بیانوو، نو په هغه کې انسجام وي، په هغه کې تناقض نه وي. مطلب مې څه شی دی؟ زه وایم چې دا مایک دی، په عین حال کې دا نسم ویلی چې دا مایک دی دا مایک نه دی، دا بیا منطقه خبره ده. لیکن که ژوند ته ژور وګوري، متاسفانه همداسې ده، هم به وایي چې دا دی هم نه دی. مثالونه یې بیخي ډېر دي. یو قصه به درته وکړم. دوی په بغداد کې یو تاجر و، د دې تاجر یو نوکر و. نوکر یې بازار ته واسته و چې ته هغه راوړه، سودا راوړه. خو نوکر سودا رانه وړه او ډېر وارخطا راغی او ریګ دي و پریشانه ده. د هغه ورته وویل د سوداګر چې ولې څه خیریت خو ده؟ ده ورته وویل چې ما په بازار کې مرګ ولیدو او وویرېدم. خیر خیر مه وېرېږه، وای نه، یو آس راکه له بغداد سره یو بل نژدې ښار د سامره نمیږي، یو آس راکه، یو شی راکه. ای تاس ډېر تیز ده، سوداګر ته وایي چې سامرې ته وتښتمه، مرګ راپسې ګرځي، بغداد ته راپسې راغلی دی چې پټ سم ځینې. نو هغه سوداګر یو ډېر تیز آس لري، دا ورکي او مازدیګر هم دی، دی پرې تر ماښامه پورې تر شپې پورې شپه هغه ته ورسېږي سامرې ته. دی سامرې ته روان شي، سامرې ته لاړ شي، دغه سوداګر بیا سودا وروبېږي چې دغه سړي رښتیا هم مرګ لیدلی دی، نه دی لیدلی، هسې ورخطا شوی دی. او ده ویل چې د بازار په پلاني چوک کې ما مرګ و تر زه څه ورسم. قصه څه ده؟ چې ورغی هلته د سوداګر رښتیا هم مرګ ویني چې ولاړ ده. نو سوداګر ورغی ورته مرګ ده، پس ما دا نوکر د ډېر بیرولی و. ولې مرګ ورته ویل؟ ما بیرولی نه و، ما صرف تعجب وکړو چې دی مې ولیدو، چې زما ورته خو نن شپه وعده په سامره کې ده چې سا به دې اخلمه. که نه تعجب مې وکړو چې ته لا په بغداد کې څه کوې. دا یو قسم آیروني ده، طنز ده، یعنې دې کې خندا نشته ګورئ. لیکن ژوند تضاد شته. موږ هڅې په ژوند کې یو رقم کوو، خو تقدیر د هغه خلاف راپېښوي. همیشه تاسې په ژوند کې وګورئ، همداسې کېږي که نه؟ د خدای د بنده کړه سره برابر نه وي. دا ګوره د ژوند طنز ده. موږ دې ته خوشحالیږو چې د میاشتې پای را ورسېږي او معاش واخلو، خو په عین حال کې یو پټ احساس راته وایي چې خو یوه میاشت ژوند مم ختم شو، په معاش باندې خپل ژوند بدلوو. دا تصادونه دي په حقیقت کې. یغه شی ته چې خوشحالیږو هغه په حقیقت کې موږ د تباهي باعث هم ګرځي. دا او دا د ژوند حقیقت همدا دی. د ژوند هغه چې ډېر ورته څوک ژور سي همدا حال دی. او د دې بیان لپاره بیا په ادبیاتو کې د آیروني طرز دی. او د دې آیروني طرز په پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی استاد شپون صاحب دی. شپون صاحب د ادبیاتو هغه ډېر اصیل شانس دی، هغه په اعلی حد کې لري. زه په دې عقیده یم چې دی به په پیړیو پیړیو به د ده آثار ولوستل شي. ده ته به موږ دعاوې کوو، خدای دې وبخشي، خدای دې جنتونه په نصیب کړي. خو په عین حال کې به د ده له آثارو نه ډېره زده کړه کېږي ځوانانو. ما یو وخت زه به وروستۍ خبره دا وکړم، یو وخت ما د دې قصې په تخنیکونو باندې ډېرې مقالې لیکلې. په یو وختو کې د قصو په فن باندې باور ولرئ، په پښتو کې به مې هغه د شو مثالونه د شپون له قصو نه ډېره کول. هغه شپون صاحب چې ده، هغه د قصې هغه کوم چې هغه ډېر اصیل تخنیکونه دي چې قصه ورته اړتیا لري، هغه به د شپون صاحب په قصو کې ډېر زیات وو. په نورو کې به یا وو یا به نه وو یا به یو څه وو یا خو په هر حال، بلکې په ډېرو مشهورو کې چې موږ مشهوره قصه لیکوال ګڼو، هغه شی به چندان نه کې په ویره کې داسې به داسې به یو ګپ وو که نه د نورو د ده به وو. شپون صاحب لوی لیکوال و، د ده نه باید زده کړه وکړو او د ده یاد باید تازه وساتو. او مننه له تاسو چې د ما خو دوست و ملګری مې و، په ما یې ډېر زیات احسان دی. او تاسې ځوانانو خو به اکثره شاید تاسې بې لږ پېژندلی یا بې نه پېژندلی چې راغلی یاست او د ده یاد لمانځئ. له ټولو باید مننه هم وکړم، مننه چې خبرې مو اورېدې.
له استاد سره مې وخت مرکه کړې وه، نو په آخر کې مې ترې وپوښتل، مال خبرې خو ډېرې وشوې خو که کومه خبره دې په زړه پاتې وي. استاد ویل وایي څو ورځې مخکې قلم ټولنه کې غونډه راته نیولې وه، په بینار یې لیکلي وو چې د پښتو نثر باچا دا بینار یې راکاو ما نه اخیسته، خو وروسته مې واخیسته. اوس خوشحاله یم چې اخیسته مې دی. وایي دا وړم امریکا ته او خپلې مېرمنې ته مې ورښیمه چې زه خو دغسې سړی یم.
خپله ټولنه مې مطالعه کړې ده، داسې مطالعه نه چې داسې تیوریتیکي مطالعه، بلکې کتلې مې ده، په مختلفو حالاتو کې مې کتلې ده. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کړي یا نور چې مطالعه کړي. دا ځینې جملې هم د خلکو لیدلې شوي چې باید سړی مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی. دا نه دی، مطالعه کول دې ته نه وایي. هر سولې ته ګوته ور وړه، امکان لري چې لړم وي، خوبې دي که نه؟ ټول شان خان آباد کې پیښ شوی دي دغه ما چې لیکلې دي لږ مې جلا ورکړی ده. یو عنصر چې څوک نه یادوي هغه مې یاد کړی. هغه خلق مې نازوي است هغه ورځې لارته خلق مې چې وایي د نصر پاچا هغه بینر چې و ما عکس و پکې هغه بیا ماته راکړو ما نه اخیستو. اوس فکر کوم چې ښه شی چې وام اخیستو چې ما مېرمنې وګوري چې دغه شی یم داسې نه دی چې داسې نه یم. دا مې آخري خبر وه.
اوس به استاد اجمل خپله د استاد شپون په اړه راته وغږېږي. استاد خپله زه فکر کوم چې د دین نور زیات کار په کار دی لکه غزنفر صاحب چې کوم خبرو د استاد شپون سبک ته او د هغه د کیسو او مسره دغه نور خصوصیتونو ته پام وکړه. زه مې چې دا یو پوره ډېر کار غواړي استاد د هغه په باره کې ډېر زیات خبرې وکړي. زه یو صرف یو څو خبرې کول غواړم. اوس ما یو وخت د ماسټري تیزس لیکم نو په هغې کې بیا دا سبک سبکونه باندې خبرې کولې. نو هغې کې بیا زه د مخکې پخوا مې دا زولي ګلونه لوستې وو غزنفر صاحب ته پته ده د ماسټر عبدالکریم او بیا مې د شپون صاحب د بنګي غاړه همدغه شانتې شنټاغې او بیا تر ونه یو شپون ټول مې ولوستل. یعنی ډېر داسې ورته والی راته ښکاره کېده. نو بیا مې یو پرتلیز جاج واخیست او بیا ځینې ځینې مشخصې ردب کې پیدا شوې. بیا تېر کال تېرو څو میاشتې مخکې فکر کوم استاد سره راغلی وو په دې وبخې شپون صاحب نو هغه په قلم ټولنه کې د هغه دپاره غونډه جوړه شوې وه. نو په هغې کې بیا یو څه خبرې وکړې. زه غواړم چې د استاد د سبک یو څو مشخصو ته پام وکړم. غزنفر صاحب د هغه په سبک باندې خبرې وکړلې نو هغه ډېرې مفصلې وې. یو استاد مونږ چې یعنې وروستو د هغه کیسې ملولو د هغه د خپل ژوند سره ډېرې نږدې اړیکې لرل لکه غزنفر صاحب چې ویلې د هغه شخصیت چې څنګه وو هغه هغه په هماغه شان د شکل باندې د هغه په کیسو کې تبارز کوو. مثلا استاد ډېر داسې ریئل او واقعي سړی وو. مثلا هغه په خپله هغه ویډیو کې دي چې تاسو وروسته لیدلې وي لاپې ډېرې نه خوښولې. زمونږ عموما کم کمزوري خلک چې دي کمزوري ملتونه چې دي هغوی بیا ډېرې زیاتې لاپې وهي که نه ځکه چې په کار ده چې هغه د حقارت احساس په یو څه طریقه باندې رام کړي. استاد کې دا کار نه یعنې ډېر واقعي بین او واقعیت ته ډېر نږدې سړی وو. په دې دنیا کې دا د ریالیزم یو مکتب دی او بیا د جادوګر ریالیزم. زه شپون صاحب بالکل د هغه پسې تړل نه غواړم ځکه دا به نو غوندې نه دقیق خبرې وي خو ځینې داسې مشخصې دي چې د شپون صاحب او د هغه مکتب ترمنځ لیدل کېږي. مثلا هغه داسې وایي چې د ژوند چې څنګه په واقعیت کې دی او انسان چې څنګه په واقعیت کې دی همدومره دغه شانتي عجیب دی. یعنی د نورو خبرو د لافو ماپو او د لویو خبرو ضرورت پکې نشته. یعنی په همدې فارمیټ کې په همدې شکل کې هم انسان ډېر عجیب دی. شپون صاحب دغه راز کشف کړی و چې هغه موږ ته کله د خپل ریئل ژوند او د خپل واقعي ژوند کیسې کې نو موږ د سینانګې په چولا د ځمکې نه ماورا کیسې لولو یا د همدغه ځمکې کیسې لولو خو د دغې کیسو نه ډېر زیات خوند اخلو. البته استاد یو کمال لري چې هغه پکې انتخاب کوي. یعنی ټولې په کیسو کې او مثلا په خپلو مقالو کې ټولې خبرې په یو ځل نه کولې او مثلا ټولې خبرې تر اخره پورې نه کولې. یعنی دغه انتخاب هنر هم استاد لرلو په هغه اساس. مثلا لدینه بغیر موږ او تاسو نن سبا ان په دا ورانه ویجاړه ټول لکیو ډول افراطیت را کې پیدا شوی. یعنی افراط او تفرید کو په هر کار کې استاد ډیر معتدل سړی و. یعنی بیخي افراط او تفرید نه خوښو په عام ژوند کې چې وو او بیا دغه د استاد دغه اعتدال زموږ استاد لپاره یو مثال دی او دغه اعتدال د استاد بیا په دغه کیسو کې ځان راښکاره کړی دی. او چې مثلا موږ غواړو چې ډیر کله کله داسې وایو چې ډیر پارسا او ډیر با تقوا او تقوادار او سودا تظاهر وکړو استاد بالکل دا تظاهر نه کوو چې څنګه ژوند خوښ و هغه شانتي کوو. انسان ته بالکل د فرشتې او بالکل د شیطان نظر نه کوو. او همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسو یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډیر ښه سړی وي او ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ظلمونه هم پکې کېږي که نه. یعنی بیا د مور او پلار یوازنی زویم وي او بیا ورپسې مړ هم شي. یعنی دا عموما په ژوند کې ډیر نادر پیښېږي چې دغه ټول خصوصیتونه ځکه چې د استاد پاند باندې ژوند او کیسه چې د داستان دی هغې له موږ یو انتباه او د ژوند په باره کې یو زده کړه ته کوو. نو په کار ده چې دا زموږ واقعي ژوند ته جواب وایي هغه استثنایي پیښې ته جواب ونه وایي. بل مثلا زه فکر کوم چې د استاد یو دلیل دا هم و چې که مثلا موږ استثنایي پیښو ته جواب وایو یا ډیره مظلومیت پرستی وکړو یا ډیره تقوا پرستی وکړو نو په هغه صورت کې داستانونو نه زده کړه نه شي کولی که نه. یعنی یو ډول ټولنه یو نواخته کېږي یو طرف ته روانېږي. یعنی یو ډول افراطیت ته روانېږي. نو زه فکر کوم چې د استاد په همدې خاطر باندې یعنی دغه اعتدال د ده په سبک کې ځان ښودو. بل
د استاد یو خصوصیت دا چې پی ډیر یعنی په دې ټولو حالتونو کې ډیر بے لحاظ انسان مو ښه ما یو غزن فر صاحب ته معلوم دی یو وخت ویل چې کیسه به کوله چې کانټیننټل کې غونډه وه او بیا ما یو څه ویلي د خپل کلچر او فرهنګ په باره کې یو انتقادي نظر مې لاره پخوا خو عموماً موږ چې کله کوم وخت دا د افغانستان د پښتو ورو ورو د ملي ژبې کېدو په لور باندې روانه وه نو ډیر تصور دا چې په کار د چې موږ خپل فرهنګ ته ډیر مثبت نظر ولرو شپون سے بیا داسې سړی نو هغه ویلې چې نه قومي مصلحت په دې تاریخي او په دې معاملو کې د کار د استعمال ونډه ده په دې خاطر باندې بیا هغه ورته ویل شوي وو کنه چې ته موږ شپون ګڼلې ته نو بیا هغه استاد به هغه کیسه همیشه کوله یعنی استاد رښتیا هم داسې نه وو لکه څنګه چې د هغه په باره کې نظر کېده هغه د خپل فرهنګ سره او د خپل ملي هویت سره ډېره مینه لرله او د خپل ملي هویت په ارزښت باندې پوهېده یعنی چې زه د افغانستان د جغرافیې په ارزښت باندې په خپلو ټولو ملي ارزښتونو باندې پوره پوهېده مې هغه خو مصلحت هم نه مانه تېره بل ژمي کې د اجمل خټک په باره کې یو څه ولیکل کنه بیا نو د اجمل خټک پلوین راو پارېدل چې دا خو د پښتنو د پیوستون یو بېلګه ده یو مثال دی نو په کار ده چې داسې ونشي همدارنګ د حکمتیار صاحب سره یو وخت چې دی هلته ورغلی وو او هغه سره یې مرکه کړې وه نو دغې مرکې د حکمتیار صاحب په باره کې هم ځینې خبرې وکړلې او بیا ځینې د حکمتیار صاحب پلوین چې وو هغوی هم راو پارېدل چې دا څنګه یعنی موږ عموماً د خپل تاریخ او د خپل کلچر په باره کې ډېر مثبت فکر لرو او کېدای شي دا د جګړو د انقلابونو یو زیږنده وي چې موږ خپلو لیډرانو ته او خپلو سیاسي رهبرانو ته بیخي د یو داسې شخص په سترګه ګورو چې منفي خصوصیت نه لري هېڅ غلطي نه ده کړې استاذ وایي کېدای شي دا د احساساتو زموږ د احساساتو له پلوه کومه خبره نه وي یعنې کېدای شي یو لیډر غلطي هم وکړي او بیا دغه غلطي بیرته جبران هم کړي او بیا دغه غلطۍ لپاره بخښنه هم غواړي خو تاریخ دا نه مني یعنې تاریخ د چا بخښنه نه مني ځکه چې تاریخ په بخښنو باندې ودرېږي نه هغه بیا راستنېږي استاد په دغه راز باندې پوهېده په همدې خاطر باندې هغه فکر کوم چې دا زما سره زما د ټولنې حق دی چې مثلا ما د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې شی لیدلی دي په کار ده چې هغه زه د خپلو خلکو ته ووایم چې اصلا دې تاریخ څنګه دی هماغه شانتي ورته ووایم او استاد یعنی په غزل فرسې په کیسو باندې خبره وکړه رښتیا بیا هغه یو ډول فطري استعداد لري فطري استعداد هم لره پوه هم لرله او دا دواړه ورسره یوځای شوي وو یو کمال تر حده پورې رسولی وو دا خو د استاد هغه د کیسو اړخونه وو یعنې زه خو یو شاعري ما ډېره نه دولستې په هغې باندې خبره نه کوم د استاد پخوا چې د هیوادمل صاحب د دوی کیسې کوي نو د لیکوالۍ په باره کې ډېرې ښې مقالې لیکلې دي یعنې په شاعرۍ باندې او په ادبیاتو باندې ښه تبهور هم لاره ښه پوهېده هم خو روح دې خاد وي او
استاد که څه هم په دې وروستیو کې ویل چې شعر مه لیکئ خو خپله دوه شعری ټول کې چاپ شوي په یو کتاب کې یو شعر وو زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غیر کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې یو بدر نه را لاندې نه کړي د پنج اوبو کې لاغو شوی ځنګل ما یې خونکارې ژامې ولیدلې چې خلاصې شوې د درقد لپاره دا پنځه سره ښامار زه پېژنم زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غیب کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی زما د قبر په لاله مقسم چې یو بدر نه را لاندې نه کړي دا استاد لیکي وایي دا شعر مې چې کله ولیکو نو داسې خبرې راپسې کېدې چې دا د روسیې پر ضد لیکلی دی او حال دا چې روسیې د افغانستان یوه لویشت ځمکه هم نه ده لاندې کړې د په داسې وخت کې لیکل کول چې رښتیا هم د استاد په خپله وینا ډېر سخت و د هرې خبرې ځواب ترې غوښتل کېده ځکه یې ډېر شیان له ځان سره پټ ساتلي او استاد وایي ما چې کله ملګرو ملتو کې کار کاوه نو هغه څه به مې چې د شپې لیکل خپرول خو به مې نه خو دا به مې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته وړله او هلته به مې سیاسي پناه ورته اخیستله اوس انجینر صاحب محمد آصف عمر ته بلنه ورکوو چې د استاد په اړه او د استاد د کیسو او ناولونو په اړه وغږېږي انجینر صاحب عمر
کله چې راڅخه وغوښتل شول چې د شپون صاحب په ناولونو څه ولیکم هم خوشحاله شوم هم یې په تندي خولې راغلې ما تر دې دمه د هغه له اثارو څخه یوازې شینټاغ لوستې هغه هم ډېر کلونه پخوا اوس مجبور وم چې د نورو کتابونو لوستلو ته یې لستونې ګډ وهم وخت کم و کتابونه ډېر او زه په لوستلو کې دومره ګړندی نه یم خو سره له دې مې د شپون صاحب له کتابونو دومره خوند واخیست چې د بهیر د دې غونډې تنظیمونکو ته مې دعاوې وکړې د هغه د لیکنې ځانګړی سبک سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي. د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول، لکه هلته چې و ده هم هڅه کړې چې د طنز روحیه د کیسې تر پایه تازه وساتي. هغې راوي د یو کرکټر په څیر استعمالوه، که خبرې د کرکټرونو تر البته د راوي خبرې د کرکټرونو تر ډیالوګونو ډېرې په زړه پورې نه وې، نو کمې خو بیخي نه وې. په ګټیالي کې راوي وایي نیویارک درې بغرۍ دی. په نورو نړۍ کې داسې جملې د کرکټر له خولې راوځي، که راوي یې کوي نو یوازې په طنزي لیکنو کې کولای شي ووینئ. خوشبون صاحب دواړه په یوې کټۍ کې پخوي. د هغه اثر په معلوماتو مال امال دي، هسې نه چې په یو مسلک کې دې په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پرېښی، که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو څیزونو زیات تم کېدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خودشکون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکي ستړیا ته نه پرېږدي. د هغه د اثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دي. کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تېرې شوي دي که په تخیلي کرکټر. د کتابونو هر څپرکی یې په پیامونو ښه غني دی، خو د اساسي موضوع چې په یو ځانګړي او سرتاسري پیام وڅرخي څڅرک نه لګي. یا به زه نه یم پوه شوی، کیدای شي د هغې سیاسي ډلې چې دی په هر ناول کې رټي د منفي څیرې رسوا کول اساسي موضوع وي، یا لوستونکي ته د کندز د خټکیو ورپېژندل وي چې زه یې ایله اوس په کوایفو پوه شوم. ما ویل که له شپون صاحب څخه مې پوښتلي وای چې د کندز د خټکیو صفتونه ولې په هر ناول کې کوې، هغه به ننوتې سترګې راړولې وای او بیا به یې ویلې وای: ګوره وړکیه، تاسې لغمانیان چې هر کله د قسم په وخت د قرآن شریف په ځای په شوتله لاس ږدئ، چا مو په ستونې ګوتې خښې کړې؟ شپون صاحب لکه په بزګرۍ کې چې پوره برلاسی دی، همداسې په کیسو کې هم کروندې ښې پالي. د کیسې په پیل کې زړې خخ او بیا یې په مناسب ځای کې راشنه کړي. د سمسې په یارانو کې د ډاکټرانو په محفل کې د ادبیاتو د ماسټرې اتینا ګلامس راڅرګندېدل هم د کیسې اساسي کرکټر کمال ته هم ما لوستونکي ته ناڅاپي پېښه وه. یو ډول مصنوعیت پکې ښکارېده. ما ویل شپون صاحب لوی لاس د دواړو کرکټرونو د مخامخولو لپاره دا صحنه تراشلې ده، خو راتلونکي پراګراف راته زما اشتباه د منفي بافۍ د پیغور په ډول په سترګو راوویشتله. اتینا کمال ته وویل چې ته باید زما له نوم څخه پوه شوی وې چې زه یو یونانی یم، نو ځکه د یونانی محصل میلمستیا ته بلل شوی. شپون صاحب د ناول هغه برخې یا څپرکي چې د کیسې د اصلي کرښې په پرتله له زمان او مکان سره ډېر اړخ لګوي په خورا مهارت ووي. داسې پېښې پکې رانغاړي چې لوستونکی یې د نه تړاو احساس ونه کړي. د ناول په پیل کې فلش بک یا تیر زمان ته تلل کیسه کمزوري کوي. په تیره بیا چې دا کار څو ځله تکرار شي، خو د چا کیسه د هر چا به کمزوري کړي مګر د شپون صاحب نه. د سمسې په یارانو کې چې 200 مخه لري، د کیسې اصلي کرښه د ډاکټر کمال او بخت جمال مینه ده، خو لیکوال ورته ایله وروسته له 115 مخه قلم وروړي. تر دې دمه د کرکټر د امریکې کیسې د کندز په کلیو کې د جګړې له امله کنډوالې د شالیکار محکمه لوستونکي بوختوي. همداسې په ګټیالي کې هم درونیسه، هلته په پېښې په پېښې پسې تا د کتاب کې خودو ته نه پرېږدي. د هرې پېښې تر پایه بلې پېښې ته داسې زمینه سازي کېږي چې لوستونکی یې هېڅکله د مصنوعیت احساس ونه کړي. دا ځکه چې هغوی د علت او معلول د تړاو په اصولو برابرې اوبدل شوي دي. زه باور لرم چې د شپون صاحب ځینې کیسې د ناول د ژانر تر څنګ د ډرامې په ژانر هم برابرېدای شي. د هغه د اصلارو د لوستلو په ترڅ کې مې مضره چینجۍ په مغزو کې وسوځېده. دا پوښتنې راولاړولې چې آیا د ناول تر لیکلو مخکې ورته نقشه کښل شوې وه که نه. که ځواب هو وي، نو په نقشه کې د پلاټ اوله نښه چې د ناول یو په څلورمې برخې پیلېږي، د پلاټ منځنۍ نښه چې د ناول له سم نیمایي، او د پلاټ درېیمه نښه چې د ناول درې په څلورمې برخې پیلېږي چیرته ده؟ په دې سربیره د نقشې دوه زور نښې چې اوله یې د پلاټ د اولې او منځنۍ نښې په نیمایي کې، او دویمه یې د پلاټ د منځنۍ او دویمې نښې په نیمایي کې رابرسېره کېږي، څه شوې؟ په خیال کې مې د شپون صاحب څخه همدا پوښتنې وکړې. هغه غږ کړ: شفقه، هېواده، دا وړکې نور بهیر ته مه پرېږدي، دا تاسې چوکاټي کوي. خدای که مو د کیسه لیکنې استعداد غړېدو ته پرېږدي. بیا یې مخ را وګرځاوه: ګوره لغمانی، داستان د انجینرۍ نقشه نه ده چې که یو سانتي متر له پولې واوښتلې ګاونډی درباندې د غصب دعوا کوي. دا ادبیات دی، هنر دی، دلته جار شوي پولې نشته. کیسه او اصول داسې دي لکه ژبه او ګرامر. اول ژبه وي، وروسته ورته ګرامر لیکل کېږي. یو څوک پرته له دې چې په ګرامر خبر وي په ټول برابرې خبرې کولای شي. د هغه ناولونه لکه د هغه خپل یاغي طبیعت په پولو او چوکاټونو کې زنده کېدای شوای. سرشارې ازادۍ یې نادره استعداد ته لویې وزرې ورکړې وې چې په نتیجه کې یې موږ ته نه تکرارېدونکي آثار پرېښي او د پښتو ژبې په غنا کې لویه ونډه اخیستې. روحي خاطر
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
د استاد دی روح خاد وی. نومیالی سندرغاړی سردار علی ټکر د استاد شپون یو شعر د ساز او تار لپاره دو سره بللی. تاسو را بولم د دې سندرې اورېدلو ته.
آواز اودریگی زد خپل کټ مخت ګنډې او هم اوخ کې مړی مړی په برخو خوېږي شون دې شوري خو آواز نه لري او دا شکرونه نظر نوزی چی زما روح لتا شکریہ چلا تر اوسا غاڑا اس کا ساتھی چلا تر اوسا غاڑا اس کا ساتھی
سرما چلے خو
حقوق شوی نده دا اگدوش بوپ شمدن کی وایم چی ازما روحلتا شکریہ چلا تر اسا غڑ ہس کا ساتے چلا تر اسا غڑ ہس کا ساتے آہ